شمیلو سعید تایی؟
او والی پلی دو می خپس و یاله کانو
نه سعید کاکا اس خبره نده
واله کانو یو رقم ورخطا غونده ښکاری
نه نه ورخطا نه یو خود اسلام رنگ ده ښکاری ته به وای کومه ګناهی کړي
رښتیا کومه ګناهی نه وی کړي
هو ما ته هم داسې ښکاری
نه سعید کاکا ته جمیل غواړی ما وځوروی هیڅ خبره هم نشته
او آقا من دلته ناسو چې اسلام سره نیولی راغی څنګه نور ماما ده
نه نه زه څه پوهېږم زه ځم
ودرېږه ودرېږه چیرې ځې ښه اسلامه ودې نه ویل چې له کومه ځایه اولې سا نیولی راغلې تاسې هم پوښتنه ورنه ونه کړه
د چې پوښتنه ورنه کوي ولې
اسلامه له خوا او دېخوا خبرونه به سره تېر شو چیرته چې ته وې هلته زه او سعید هم
وو اوهو تاسو هم هماغه کاروبار کوو
غلی شه ناصره دا څپلتې وای
ښه خیر اسلامه ناصر باندې مه په غوسه کېږه داسې ښکاري چې هره خبره ده درې واړه پې خبر یی
نه نه سعید کاکا ما ورسره مه یادوه زما په کې څه کار دی
ښه له ډېرو خبرو به تېر شو اسلامه تا له قلف دوکان سره د هغه تور څادر والا سړي سره څه ویل
خدای لکه چې ګیر شو
یو څه به مې ویل نو هغه مې د پلار ملګری وه تاسې اوس ما باندې دلته پټکې مه کوئ زما پلار او تره مو لیدلی
نه نه اسلامه دا خبره مه کوه بس دومره و چې هغه کوم کس سره چې ته ولاړ وي موږ ته عادي سړی نه ښکارېده موږ هغه باندې شکمن سولو
څه دې ویل ناصره
هغه ناصر ویل چې ډېر ځان په خبرو کې راګیر شو موږ به لاړ شو
هو زه لاړ شئ زه وخت نه لرم د خدای په امان
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه
سعیده څه فکر کوې
څه چې ته فکر کوې
زما شک ورو ورو لکه چې په یقین بدل شو اسلام خو ورخطا و چې وو نو محمد او ناصر هم ورخطا و
هو هر څه چې دي یو څه سته ودې لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل
خود دغه دې په مخکې دې پراته دي
او ته یې را دې خواکه
ښایي په خټو کې مخلي دي
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی پوډر دی پوډر
څه شی
مولای صاحب پیاله دې را دې خواکه چې درته یې ډکه کړم
بس دی ورور
صابره ستا پیاله خو به ډکه کړم
زمان بس دی قدیره
ښه قدیره مجلس مو ډېر وکړه خو اصله خبره مو لا تر اوسه پاتې ده
ښه امر وکړه مولای صاحب ته خو زموږ مشر او عالم یې
الله دې ښه درسره وکړي دومره خو به تم پوسوی چې څنګه راغلی یو
مولوي صاحب همدا چې زه یې درسره ولیدم پوه شوی به وي چې د صابر د راتلو علت معلوم دی
هو یو څه پوه شوم چې بیا دې هماغه د ولور خبره را مخته کړې ده
ای خیر ویسې قدیره د نښې منځ دې وویشت
ښه نو سم پوه شوی یم
هو قدیره ستا او د صابر په خیښۍ کې هماغه د ولور لانجه لا تر اوسه پاتې ده
خو نه یې مني نو که نه هېڅ ستونزه نشته
ستونزه شته په هر سر کې ستونزه ده که ولور در کی او ته یې واخلې د آخرت تاوان په کې دی او که یې در نه کی ته یې نه منې
ښه خو که نه یې منې ما خو څه جبر پرې نه ده کړی
ګوره قدیره موږ شکر مسلمانان یو خدای منو رسول منو نو احکام یې چې ونه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا
الحمدلله ولې یې نه منو مولوی صاحب خدای او رسول یې جار شو
زه به یوه خبره وکم خپه نه شې مسلمانی په عمل ولاړه ده نه په تشو خبرو دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو ها
مولوی صاحب ډېرې کلکې خبرې دې وکړې یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی در کړی تا د ولور له مسلې نه تیر شه
مولوي صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی
قدیره زه په تا جبر نه کوم زما مسؤلیت هم دومره و چې له اسلامي احکامو نه دې خبر کړم او بس
خیر یوسې مولوي صاحب
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړې چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي.
اوس خو څه نه شم ویلی مولوی صاحب، زه به مشوره وکړم.
سمه ده، خیر دی، بل وخت به بیا راته ووایې.
سید کاکا، موږ ته څه وایې؟ ولې دې راغوښتي یو؟
پوښتنه هم تاسې کوئ؟
کاکا، موږ هیڅ ګناه نه ده کړې. جمیله، ته ورته ووایه، ته خو موږ پیژنې کنه.
هو، خو تاسې ولې نن موږ ته دروغ وویل؟ ستاسې او اسلام تر منځ څه خبره شته؟
نه، اسې څه خبره نشته، هغه موږ تاسې کیسې کولې.
ښه، یوازې مو کیسې کولې؟
هو جمیله وروره، رښتیا وایم.
ښه نو، هرومرو به م دندې شیانو کیسې کولې.
دا تا سره څه کوي؟
نه سره، ته ما پرېږده خبرو ته. موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي، موږ ته یې ولې وایې؟
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ، ما نه سئ تېر ایستلی. وایه چې دا نشئی مواد له چا سره وو؟
اوس په موږ یې څه، موږ ته ولې وایې؟
ګوره ناصره، په داسې منکرېدو هیڅ هم نه کېږي. سمه خبره وکړه، نفر یې وښایې. دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پیاخته شي، بیا به ټول سره په عذاب یو.
او که ونه وایې، اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو، بیا مو که ګناه وي که نه وي، تر سپیناوي پورې به یې په زندان کې یاستئ.
تاسې پوهېږئ، قانون هغه چاته چې د نشئی موادو په قاچاق، جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري، جزا ورته ټاکلې. جزاګانې د نشئی موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي.
نه نه، ولې؟ هغه که نشئی موادو هر څه چې وو زموږ نه وو.
او کاکا، هغه د اسلام له جبه راولوید، په خدای که زموږ اروان پرې خبره وه. که مې پلار خبر شي، مړ به مې کې مړ.
پوهېږئ، موږ کوم بل مقصد نه لرو، بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي.
موږ اوس لاړ شو.
هو، اوس لاړ شئ، خو زه باید له بل چا نه هم پوښتنه وکړم.
زویا، لږه وخته چې راغلی، کوم ځل د ځمکو پټو خواته ورغلی؟
نه مورې، بیا به ورشم، اوس خو هسېم ژمی دی.
یو ځل خو به ورغلی وې زویا، چې پلار او تره دې بندیان شوي، له هماغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي. د پوښتنې سړی هم نه و.
که له خپلو چورتونو ورخلاص شوم، ور به شم. مورې، موسی خو مو د کلونو راهیسې بزګر دی، په هر څه پوهېږي، خو زما طبیعت ښه نه دی.
وزویا، مور دې درته جار شي، ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره.
مورې، هیڅ مې زړه ته نه کېږي.
اسلام لالا، پیرکی مو تا لپاره پخه کړه، ولې نه خوري؟
نه خوري یې. زویا، رنګ ته دې کتل کېږي نه. خیر، ته خو در واخله.
او مورې، خو مې ویل چې نه خورم. موږ په څه حال کې یو، تاسې د ډوډۍ غمه کوئ.
دلاور کاکا، او پلار ته مې خپه یې؟
نه پوهېږم چې هو وایم که نه، ځکه چې هغوی خو بې ګناه زندان ته نه دي تللي. زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه.
زویا، ولې داسې وایې؟ پلار دې دی، خطا له هر انسان نه کېږي.
خطا؟ مورې، ته دې ته خطا وایې؟ دا زما در پدری او د هر کسو ناکس احتیاجي مې چې یوړه، دوی ته هېڅ عبرت نه شو.
اسلامه زویا، زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک، زما خو یې یوه هم ونه منله.
سرته مګي ټولو ته معلومه ده. او اسلام لالا، ته خو نه وې. زما موران دلاور کاکا ته وژړل چې خیر دی، د فرزانی درسونه پاتې کېږي، وړه ده، هغه خلک ځواب کا. وی نه منله.
څه ویلی هم نه شم، پلار مې دی، ګناګارېږم.
زویا، چې لاړې پاس تکو، بېرته مو خپل مخ ته رالویږي. موږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پېښوي.
مورې، ته څه پوهېږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم تخلاص.
اوس خو بېرته خپل کور ته راغلې، بېرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
فرزانې خورکۍ، څه درته ووایم؟
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي.
وی ښه، زما خو بېخي هېر و. زرلښتې ته ورغلې؟ څه یې درته وویل؟
سرمعلم ورته ویلي وه چې عریضه ولیکه رایوړه.
خدایه، ته مو وبخې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې، خبره مې په خوله کې نه ټینګېږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویه.
د ازادي رادیو خوږو اوریدونکو، تاسو تر دې دمه د یو کلی زر غږونو ډرامې یو سلو شپږ دېرشمه برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یوه اړونده ټولنیزه موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسې نظرونه یې په اړه اخلو. دا اونۍ زموږ پوښتنه دا وه چې آیا ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي؟ که هو، ځوانان څنګه باید وروزل شي؟ په داسې حال کې چې د ټولنې ډېره یعنې شاوخوا 15% برخه ځوانان جوړوي، بیا هم د دوی غږ ورک دی. آیا دوی سم نه رهبري کېږي که همغږي نه لري؟ په همدې اړه د ګران میلمه د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز بنسټګر ښاغلي ډاکټر عبدالودود افغان سره خبرې کوو. ښاغلي ډاکټر صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر پخیر راغلی، ستړي مشئ.
کور ودان، مننه ټولو هغو کسانو ته چې زموږ غږ اوري. سلامونه او نیکې هیله
مهرباني. درنو اوریدونکو، ستاسې اړیکې او نظرونه په 0999203545 بل شمېرې 0998922555 اخلو. افغان صاحب، لومړی تاسو ته راځو. په دې برخه کې تاسو کار کوئ، ځوانانو سره نږدې ناسته پاسته کوئ. ځوانان ډېرې ستونزې لري، اما بدلون ته هم اړتیا لري چې بنسټیز بدلون راشي. تر اوسه پورې آیا ځوانان کولی شي بدلون راولي؟ که نه، دوی څمغږي نه لري، دوی ستونزې خورا ډېرې دي، د حل لار نه لري. څنګه؟
زه په دې عقیده یم چې په دې نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د حل لار ونه لري. واضح خبره ده چې هر مسله حل کېدونکی ده، خو وسایلو ته ضرورت لري. ټول مونږ تاسو په دې باندې سره پوهیږو چې ځوانان په ټولنه کې ژوند کولو او ټولنه د ځوانانو کار ته اړتیا لري. نو په همدې بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې د ځوانانو او ټولنې جوړېدل یو له بل سره ډېرې ټینګې اړیکې لري، او دغو اړیکو لا پراختیا او پیاوړي کول نه یوازې خپل د ځوانانو بلکې د سیستمونو دنده ده چې په دې ارتباط باندې باید کار وکړي. او پات شو د بدلون خبره ټول سره په دې باندې پوهیږو چې ځوانان هم د فکر د لحاظه او هم د جسم د لحاظه دوی پیاوړي دي. نو کله چې مونږ دا منو چې ځوانان هم جسمي او هم فکری پیاوړتیا لري، نو واضح ده چې دوی د سترو بدلونو لپاره لار هوارولی شي،
دې بدلون راوستلی شي. خو د بدلون راوستلو لپاره لا هم ځوانان د ډیرو زیاتو شیانو قربانیان دي. په لرو پرتو سیمو کې د هیواد په کچه کومې ستونزې چې دي، لا هغې وراخه بیا هم دوی دا ستونزې نه دي ختمې کړي. د ولور ستونزې یادولی شو، په نشه یي موادو دوی اموخته کېدل او ګڼې نورې.
ګوره، کله چې د ستونزو خبره کېږي، دلته بیلابیل اړخونه دي چې هغه مطرح کېدای شي چې د ستونزو د هوارولو په ارتباط باندې دوی ګټور پرېوتلی شي. یو خو د سیستمونو وظیفه ده چې په هغه باندې به بیا په تفصیل سره که چیرې موقع و مونږ تاسو به سره خبره وکړو. او بله خبره دا ده چې د دغو ستونزو د حل یو بل اړخ خپله ځوانان دي. په دې معنی کله چې مخکې مونږ وویل چې ځوانان هم د جسم د لحاظه او هم د فکر د لحاظه دوی پیاوړي دي، او په دې باندې ټول سره پوهیږو چې انسان د ځواني پر مهال د فکری او جسمي پیاوړتیا د انکشاف په حال کې دي. نو زه دا وایم چې هیڅکله د سړی په دې تمه نه پاتې کیږي چې نور باید همیشه د ځوانانو لپاره یو څه وکړي، بلکې مهمه دا ده چې ځوانان باید په دې فکر باندې پرېوځي چې دوی د ځان تر څنګ د نورو لپاره څه کولی شي. دا چې ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ځوانانو یو منظمه
دا چې ولې دا به وروسته ووایي اوریدونکی به واخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني ډاکټر صاحب، د فرا څخه لومړی اوریدونکی زنګ وهلی دی. مهرباني. بلې، ستاسو غږ زموږ سره وصل ده. ازادي راډیو ته مهرباني خبرې وکړئ. او ډېر بخیر راغلی. موضوعات من تاسو اخیستي، ډرامه مو اوریدلې او بحث هم. مهرباني، نظر مو راکړئ.
بس مو واره دی او ډیر هم واره سنگرام ملما او تاسو سلامونه وای.
مهرباني. وعلیکم السلام.
بلې، لکه څنګه چې موږ ساز په یوه برخه ځوانان جوړي او ځوانان بیکار بیکس بده په ایران او پاکستان کې در په دار دي، او دغه دغه څه روان چې په کچه خبري باندې روان دي. په ډیرو ستونزو تړاوونه کې موږ ساز ځوانان شپې اورېږي سبا کوي. لکه څنګه چې حکومت د ځوانانو لپاره هیڅ نه دي کړي، په کلي او کورو کې ځوانان په نشي بوخت دي، او 400 تراکونه سکي حکومت د دې لپاره هیڅ مهم نه دي کړي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې باید موږ ځوانان ته دا زمینه برابره کړي چې کارو کیسې به ودرې او غټې جن واخدا غزما دغه
رئیس تاسو نظر او مهرباني مونږ پور کو بل اردن کې هم اخلو چې دل کوم زین اړیکې ولې مهرباني بل تاسو اړیکې زمونږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم خادم نورزین د پرا ول درن صاحب
تاسو
نو ټول اوردنګ ته سلامونه وړاندې کوم.
نورزین صاحب ډیر خیر راغلی مهرباني مننه چې زمونږ پرونه ته لاوري اړیکې نسې خیر اوسې مهرباني.
دا مې نظر دی چې باید ځوانان په افغانستان کې باید ځوانان حوصله ولري. ځوانان دي چې یو ټولنې ته بدلون ورکوي. ځوانان دي چې یو ټولنه پرمخ بیایي. ځوانان دي چې د ټولنې راتلونکی دا ځوانان باید د ځان سره حوصله ولري او باید د حکومتداري او حکومت مسؤلیت بیا دا ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او قلم تبادلي ترجیح ورکړي. د حکومتداري داسې په حکومت کې باید داسې یو میکانیزم چوکاټ رامنځته چې د تقاوت داسې کسان شته د ان تر اچا کلو پورې لام په دې حکومت کې سچ کارونه کوي. ځوانان د پوهنتون څخه فارغ دغه سرګردانه څرخي خو دا مې نظر و چې داسې یو میکانیزم په
مهم موضوع ته اشاره وکړه. خیر اوسې نورزی صاحب ژوندی اوسې خیر اوسې ډاکټر صاحب مهرباني دوه اوریدونکو نظر او ستاسو خپلې خبرې هم پاتې وې. لومړی که اوریدونکو ته ورشو بیا ستاسو نظر.
ښه دا ټلیفون لیک یو څه دغه وه صحیح هغه دغه ما ونشو اورېدله خو دومره پوه شوم چې دوی نظریات درلودل او ښه نظریات و پوښتنه چې
او دا چې په ادارو کې اوس هم پخوانیو خلکو ته ترجیح ورکول کېږي ځوانانو ته په دې برخه کې تاسو کار کوئ او اوس هم همداسې ده که نه تغییر بدلون راغلی؟
متاسفانه یو مسله چې په افغانستان کې د عرف په بڼه باندې پاتې شوې ده هغه دا ده چې همیشه ځوانانو ته په ټیټه سترګه باندې کتل شوي دي. دغه د ټیټې سترګې دغه کتل کېدل د کورنۍ نه شروع شوي دي او بلاخره پوهنتونونه دي او په همدې ترتیب سره په سیستمونو کې هم دا مسله په همدې ډول سره متاسفانه دود ده. اکثره داسې فکر کوي چې ځوانان احساساتي دي او په کورنۍ کې هم دوی ریټل کېږي او په دې ترتیب سره سیستمونو ته هم کله چې ورنه وځي هلته ځینې مشران شته دي چې د دوی د ریټل کېدو لپاره زمینه مساعدوي. او دا خبره چې وشوه چې ځوانانو دپاره د کار مسله دا یو واقعیت ده. بد وختانه په د افغانستان دغه حکومتي یا په مجموع کې دولتي سیستم یو تړلی سیستم ده. په دې معنی کله چې یو چیرته یو کس اوسیږي نو هغه په دې هڅه کې ده چې څنګه په دې باندې دا یې ځان وتوانوي چې خپل خپلوان په هغه مربوطه ادارو کې دوی سره راټول کړي. یعنی هېڅکله په دې باندې دوی فکر نه ده کړی چې څنګه د ظرفیتونو په اساس باندې دوی کسان سره جذبولی شي. دا واضح خبره ده چې همدا اوس په دولتي ادارو کې داسې کسان هم شته چې هغوی د کاري د ظرفیت له اړخه کېدای شي ډېر زیات ضعیف اوسي او هغوی که چیرې بدلېږي دې ته زمینه مساعدېدلی شي چې په بېلابېلو تاکتیکونو باندې سنبال با ظرفیته کسان ادارو ته ورننوځي. او واضح خبره ده چې دغه کسان په ورننوتو سره هغه ادارې هغه د پرمختګ خپل پړاوونه هم وهلی شي. مګر په دې ارتباط باندې هغسې چې ظاهرا خبرې کېږي هغسې نه ده. متاسفانه هر څه دلته په شوار باندې دي او د عملی ګامونو په ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
بلې موضوع ته تاسو ویلې چې ډېرې کورنۍ ورته اهمیت نه ورکوي. ځینې کورنۍ بیا چې دومره اهمیت ورکوي چې فرضاً که ځوان د دولسم نه فارغېږي دی باید هر څه خپله انتخاب کړي، هر څه وکړي، ځان ته کار پیدا کړي، تحصیل رشته انتخاب کړي، هر څه فکر نه کوي. دا هم بیا په ځوانانو باندې یو ډول بوج راوړي، شاید هغې روحیه کمزورې کړي چې کورنۍ له خوا ملاتړ یې نشته. دا هم یو ستونزه به وي.
ګوره که چیرې موږ غواړو چې یو سالم ځوان ولرو نو د سالم ځوان د رامنځته کېدو په خاطر باندې اړینه ده چې موږ سالم ماشوم باید وروزو. که چیرې موږ غواړو چې سالمه ټولنه ولرو نو واضح خبره ده چې د سالمې ټولنې د جوړېدو په خاطر باندې موږ باید سالم ځوان وروزو. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې د سالم ځوان د روزل کېدو په خاطر باندې هغه بېلابېل اړخونه دي چې ورته باید اشاره وشي. مثلا کله چې موږ غواړو چې سالم ځوان ولرو نو واضح خبره ده چې تر ډېره دغه مسؤلیت کورنۍ ته راجع کېږي چې په کورنۍ کې دوی باید د خپل ماشوم په داسې یو ډول سره وروزي چې دی کله چې د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي دا په ټولنه باندې بوج ونه اوسي،
د هر څه جرأت ولري.
متاسفانه په سړی ویل شي په ډیره غټه فیصدی باندې دا مشکل په اکثره کورنیو کې شته ده چې د مغه ماشومتوب نه د ماشومانو هغه روحیه ځپل کېږي کله چې دغه روحیه وځپل شه دا خو حتمي نه ده چې مغه دفتن د دوی هغه بدې اغیزې راڅرګندې شي کله کله داسې هم کېږي چې د لسو کلونو شل کلونو حتی د دیرش څلوېښت کلونو په تېرېدو سره هغه ستونزې چې یو کس په ماشومتوب کې ګاللې دي دغه هغه بدې پایلې په دغو د لوړ سر په هغه کې راڅرګندېدلی شي. ډېر به موږ تاسو داسې کسان لیدلي چې دوی به ډېر ښه استعداد لري مګر دوی کله چې په ټولنه کې راڅرګندېږي نو هغه خپل استعداد مطابق هغسې دوی ځان نه شي ځلولی. یو دلیل یې دا ده چې دوی په کورنۍ کې د ماشومتوب پر مهال ځپل شوي په همدې ترتیب سره د تنکۍ ځوانۍ پر مهال
ډېره زیاته مطرح ده په افغاني ټولنه کې. اورېدونکي بل اخلو سمیع الله حلیمي تندر زمونږ مشانۍ اورېدونکی دی له پکتیا نه اړیکه نیولې اتمن د څمکني ولسوالۍ نه. ډېر پخیر راغلی تندر صاحب. بلې مهرباني زمونږ غواړي.
السلام علیکم خان زدرا صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. همدارنګ ګران ملمت سړي رسول او دین کوتا ملمت هم پښتنه دادا چې د اوس مهال د ځوانانو په اړه کې تاسو هم خبري وکړې. د اوسنۍ دولت هم ځوانانو ته خاص پاملرنه نه کوي. ډېر خلک پانتون نه پاره شول ځلتم څنګه نه پاره شول نه په دند کوماري کوم دفتر چې ورشي کار نه وکړي کوي. او بل پښتنه دادا چې دولت باید ځوانانو ته ډېر خاص پاملرنه وکړي. او بل پښتنه تاسو د همکاران ته حدا ده چې دا دا یو کلی زر غوونه چې ما کچېره لکه نور او ځاشي او د کرکټ مسایل ته هم خاص پاملرنه وکړي. ډېره مهرباني زدارم.
خیر اوسې تاسو نظر مونږ واخست مهرباني اتمن فکر پکو. مهرباني ډاکټر صاحب دیوم دا سنځه یادول چې ځوانان ته پاملرنه کوي
ګور یو
اما دا موضوع باندې تلګ ډېر خبرې وکړي بیا مشاره ورته کوي. هو ولې پاملرنه نه کوي ځوانانو ځان نه دی درکړی. ځوانان هغه شانت فشار نه لري تاثیر نه لري اغیز نه لري چې باید وی لري کنه ولې؟
حتما تاثیر لري. یعنی موږ کده د ټولنې تر ټولو هغه ضعیفترین قشر ته چې ماشوم ده ورته اشاره کوغویم که چیرې عکس العمل وخی خپل تاثیر لري. نو که چیرې ځوان خپل عکس العمل وخی دا خو واضح ده چې خپل تاثیر لري. ګوره یو غټه ستونزه چې تر اوسه پورې موږ درکړې ده چې نه پوهیږم دا به آګاهانه که غیر آګاهانه. بدبختانه په سیستمونو کې یا آگاهانه یا غیر آگاهانه داسې یو روحیه موجوده ده چې دلته باید په افغانستان کې د ځوانانو د استعدادونو د رشد د ځلېدو په خاطر باندې باید زمینه مساعده نه شي. نو زه نه پوهیږم چې دغه مشران د دې نه ویره لري چې که چیرې دا ځوانان سیستمونو ته ورداخلیږي د دوی ویره په څه کې ده. اوس فرض کړه که چیرې د یوې ادارې په راس کې یو مشر او دوی ځوان ظرفیتونه د ورجذبوي واضح خبره ده چې د ځوانو ظرفیتونو هغه ابتکار چې ده بیرته د مربوطه ادارې د مشر په نامه باندې تمامیږي. متاسفانه تر اوسه پورې د حکومت یا په مجموع کې د افغانستان دولت په دې باندې نه ده توانېدلی چې د ځوانانو د ظرفیتونو د روزل کېدو په خاطر باندې او بالاخره د ځوانانو د جسمي او فکري ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال په ارتباط باندې دوی یو رڼه پالیسي رامنځته کړي یا یو رڼه ستراتیژي ولري. متاسفانه داسې یو څه تر اوسه پورې نه دي شوي. یعنې همیشه ځوانان په دې باندې غولول شوي دي چې راتلونکی د ځوانانو ده. مګر زه یو خبره غواړم ځوانانو ته وکړم، هغه دا ده چې هیڅکله د مشرانو په دغو خبرو باندې تاسې مه غولېږئ چې راتلونکی په پلمه ستاسو دغه اوس در څخه اغسی ده. او بل د حلیمي صاحب چې کومه خبره وکړل چې ځوانان باید په دنده باندې وګمارل شي، زه وایم راځئ ولې موږ په دې فکر باندې همیشه پرېوت یو چې نور باید موږ د پاره څه وکړي. راځئ چې په دې فکر سره پرېوځو چې موږ د ځان تر څنګ د نورو د پاره څه کول شو. همدا اوس دا د وطن هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دي او زه په دې باندې ډاډه یم که چیرې ځوانان وغواړي افغانستان د بدبختۍ د دغه کومې نه ښه ایستلی شي.
خیر اوسې. تاسو کافي معلومات لرئ د ځوانانو برخه کې. هم اورېدونکي موږ ته زنګ وهي باید د یوم وخت لو خپرونه کې د قندهار څخه اړیکه ده. مهرباني ځان مو معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ورور زمر دا ګران میلما تاسو ټول کارکونکو ته سلام وایم. زما د ځوانانو پر کتاب باس کوي. حتی زه یو ځوان په هیڅ زه تاسو ته دا وایم چې په یو وخت کې زه داسې ځوان نه چې داسې کار دی کړی. ما خپل درې لکه روپۍ ما داسې مصرف کړي دي چې ما خپل له ځانه څه بېلې کړي دي. په دغه کار کې ما په داسې کارونو باندې مصرف کړي دي چې وطن په خدمت د وطن د خدمت او په کوم ادارو کې چې په فساد شته یا دغستا خواته بیخي زیات کوشش ما کړی دی، خو په دا ادارو کې هیڅ پرمختګ ځوانانو ته مخ نه ورکوي. حتی د کندهار د پوهنې په ریاست کې زه غلی یم، دغه د فساد چې مخ کوي تقریبا 80 کلن سپین ږیری ناست دي. د کندهار د پوهنې ریاست ته ورشه، دونه زیات کسان سپین ږیری ناست دي، حتی دوی دونه کار په مخ نه شي وړلی. او دا نوی نسل دا ځوانان چې دي، حتی په دا نوي پرمختګ ملکونو ته ورشه، دا کوم چې سیاست پر مخ وړي، دا حتی دوی ځوانان ته بیخي زیاته توجه ورته کوي. او کوم دا نوي کشفي شان چې نو دا وایم چې ځوانان ته باید د زموږ مشران او د په تېره مې د اشرف غني د لوړو چارواکو ته دا هیله ده چې ځوانان ته په ریاستونو او په داسې ځای کې کار زمینه ور برابره شي، دوی ډېر پرمختګ کولی شي او سیاست پرمخ وړلی شي.
ډېره مننه. زموږ د خپرونې وخت ختم میږي. ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر مونږ واورېدو. نورزی صاحب، خو هماغه ستونزې دي ټولې، فکر کوي چې په ځوانانو کې هم څه ستونزه شته؟ یو متل دی، څه ژرنده په څه څه اوړه غنم لاندې، څه وایي که ټول مشکل یوازې په حکومت کې دی؟ یعنی ډېر ځوانان زموږ بهر هېوادونو ته ځي، ډېر نفوس هلته دی، ډېر نفوس زموږ په نشه یي توکو روږ دي دي. دا خپله مشکل دی چې شاید ځوانانو اغېزې کم کړی وي، که نه حکومت باید هغې برخې ته هم پاملرنه وکړي. دا هم د حکومت مسؤلیت دی.
ښه صحیح ده چې حکومت نه یوازې د ځوانانو په ارتباط، بلکې په مجموع کې د ټولو اتباعو په ارتباط باندې مسؤلیتونه لري. په همدې ترتیب سره په دغه جغرافیه کې اوسیدونکي اتباع هم مکلفیتونه لري. زه وایم چې اتباع دې خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي او حکومت یا دولت خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. زه بیا هم مخکنی دغه ته اشاره کوم چې لکه تاسو دغه کوم متل چې ویلي، واقعا همدغسې ده. حق اغېستل کېږي، حق ورکول کېږي نه. نو زه وایم که چیرې ځوانان واقعا داسې یو اراده وکړي چې له دغه بدبختۍ نه د ځان د ایستل کېدو په خاطر باندې، او له دغه بدبختۍ نه د ولس، او د دغه بدبختۍ نه د دغه جغرافیې چې افغانستان نومېږي، د دغه جغرافیې د ایستل کېدو په خاطر باندې دوی که غږ پورته کړي، دا واضح خبره ده چې په سیستمونو باندې فشار راځي. کله چې په سیستمونو باندې فشار راغی، دا څرګنده ده چې سیستمونه په خپلو هغو پالیسیو کې چې هغه د ولس په زیان باندې دي، که د صنف په بڼه باندې خبرې کوو، هغه د ځوانانو په زیان باندې دي، هغوی په ده کې تغییرات راولي. حکومت یا دولت خو دلته په افغانستان کې خپل مشکلات لري. البته که وته موږ اشاره وکړو، واضح خبره ده چې حکومت دلته د اندازې نه زیات ستونزه لري. مثلا دوی د ځوانانو د ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال د رامنځته کېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي. دوی په دې وطن کې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي. دوی په دې وطن کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. په دې اړه به بیا هم خبرې کوو. اتمن له تاسو سره خیر اوسې. د خپرونه پای ته رسېږي. بله خپرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي، البته ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې.